द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اردوونکو دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی نن د زیارت ورځ کال 2015 د مارچ د میاشتې 12 نیټه ده دا وخت په پاکستان کې د ماسوتن اته افغانستان کې ونیمي او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ورځې 11 بجې شوې دي د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته زه محمد اکرام
او زه بختور شاه
هر کله وایو اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی
په پاکستان کې نن یو بل مجرم تیزندی شوی دی په روان کال کې په پاکستان کې د مرګ په سزا د بندیز ختمېدو وروسته 25 کسان په دار خېجول شوی د بشري حقوقو یو غړی او پخوانی قاضي شیر محمد خان وای
زمونږ د بشري حقوقو کمیشن چې عمل کا په ډیر بد نظر باندې ګوري او دا چې د دې په فائدې په ځای تاوان ډیر زیات دی
د ایران روحانی مشر آیت الله علی خامنائی د تهران نیوکلیر پروگرام په سر ممکنه تلون په حق لا د اوو سلويخت امریکایي سنټرانو لخوا ایران تلیګلی خط باندې سختی نیوکه کړی دی اخوا خارجه وزیر جان کیری وای د کانګرس سره د اختیار نشته چې د انتظامیه لخوا کړی تلون په شرطونو کې بدلون وکړي
when it says that congress could actually modify the terms of an agreement at any time that's flat wrong they don't have the right to modify
د امریکای میزوري ریاست فرګوسن خار کې نن سهار وختي دوه پولیس والا په ډزو جوبل شوې دي په دغه سیمه کې د نسلی امتیاز په تور د پولیسو مشر سو ساعت وړاندې استعفا هم ورکړې و د فرګوسن خار میئر وای
It is the city council's goal to continue to be transparent as we strive to once again become a vibrant and diverse community
ګران اردوونکو په دې یو ساته خبری خبرونه کې به تاسو سره پاکستان د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې ریپورتونه او مرکه اوري خو اول پام شي د مهمو خبرونو تفصیل ته
په پاکستان کې په ترګری تورن کسانو ته د مرګ سزاګانو په ورکولو کې د یوې لنډې دمې وروسته نن یو بل تن محمد صدیق تیزندی کړی شوی دی محمد صدیق کال 2004 کې په یو سینما کې په ناستو کسانو باندې ډزو کې درې کسان وجلی وو نوموړي ته دغه سزا د ترګری په ضد یو عدالت ورکړې وه نوموړی نن سهار وختي د ټوبر ټیکسینګ په زندان کې په دار خېجول شوی په پیښور کې په آرمی پبلک سکول د طالبانو د خونړۍ حمله وروسته په پاکستان کې د پانسیانو نه د پابندۍ اوچتې دو نه پس د 15م مجرم دی چې پانسی کړی شو د ملګرو ملتونو یورپین یونین یا اروپای ټولنې او هم د بخنې نړیوال تنظیم یا امنیسټي انټرنیشنل په پاکستان غږ کړی پانسیان دې بند کړي ولې داخله وزیر چودري نثار علي خان تیر ورځ ویلی وو دا د پاکستان داخلي مسله ده د پاکستان کې د بشري حقوقو تنظیم هم د پاکستان دغه فیصله غندلې ده او ویلې دي پانسیانی یا تیزندیانی ورکول د ترهګرۍ د ختمون حل نه دی
پاکستانی چارواکي وایي نن سهار د بلوچستان ډېره بوکتی ضلع کې د لټون عملیاتو په وخت لږ تر لږه شپږ مشکوک تنلارې وژل شوي دي د اف سي ویان ویلي امنیتي ځواکونو دغه عملیات د ډېره بوکتی په درجان او رستم سیمو کې کړي دي نوموړي ویلي وژل شوي تنلارې په امنیتي ځواکونو باندې هدفي حملو او په ضلع کې د ګیس په تنصیباتو باندې بریدونو کې ککړ وو ریپورت په د کوټنه زمنګا خبريال حمید سمسور راکوي
د بلوچستان د ملي شکو ویان ادا کوي چې دغه عملیات نن د ډیره بوک د درجان رستم په سیمه کې تر سره سو د ادا وکړل چې وران کاران د امنیت خوندي ساتونکو په هدف یو جنو د غازو پایپ لاینونو او په ورګاډو باندې په بریدونو کې ککانو د دله خلی چې امنیت خوندي ساتونکو یې دارو ته هیڅ ډول ځاني تلافات نه دی اوشتي د بلوچستان د ملي شکو ویان پرمخ زیاته کړله چې په دغو عملیاتو کې ګڼ شمیر امنیت خوندي ساتونکو ادارو برخه اخیستله چې د ډېره بوکټي په شاوخوا سیمو کې تر سره سول د بلوچستان د ملي شکو ویان ویي چې په دغو عملیاتو کې د امنیت خوندي ساتونکو ادارو د پوجي الیکاپټرانو له لارې هم مرسته تر سره کېدله خپلواک سرچینو تر اوس مهال پورې د وژل شوو کسانو او د دغو عملیاتو په باب باندې هیڅ ډول پخلی نه دی کړی دا پیښه پر داسې مهال رامنځته کېږي چې تېره ورځ هم د بلوچستان د ملي شکو له لورې وویل شو چې د ډېره بوکټي د پیرکو په سیمه کې و وسلوال کسان ووژل شو حمید سمسور وایس اف امریکا ډیوه رادیو کوټا
دا وایس اف امریکا ډیوه رادیو دا
په پیښور کې وسلوالو په ګورا قبرستان چک پوسټ حمله کړې چې په نتیجه کې یو تن وژل شوی او وو نور جوبل شوی دی د پیښور د پولیسو یو مشر محمد عمر مطبوعاتو ته ویلي حمله کوونکي تن یې په موقع وژلې ده مطبوعات وایي لشکر اسلام تندرو ډلې دغه حمله پړه په غاړه اخیسته ده
د پاکستان پیپلز ګوند یو مرکزی مشر میا رضا ربانی نن د سینټ د چیرمن په حیث سوګند پورته کړی دی. نوموړی نن د کوم مخالفت بغیر حکومتي او اپوزیشن غړو په متفقه توګه د سینټ چیرمن ټاکلی دی. د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمان ډلې سره تعلق لرونکي مولانا عبدالغفور حیدری د سینټ ډپټي چیرمن ټاکل شوی.
د ایران روحانی مشر آیت الله خامنائی د وسلوېخ امریکایي سینیټرانو لخوا د ایران د جوهري پروګرام په اړه ایران ته په لیګلي خط سخت نیوکه کړي او ویلي دي د دغه خط نه معلوميږي د امریکای په سیاست کې سمره بې اتفاقي ده. د امریکا خارجه وزیر جان کیری هم تیر ورځ د سینیټ خارجه چارو کمیټې ته ویلي وو د خبرو اترو په مینس کې مشرانو ته داسې خط لیګل ډیره د حیرانتیا خبره ده. تفصیل وړاندې کوي د ډیو رادیو همکار ارباب محمود علي.
د ایران سرکاري میډیا د ستر روحاني مشر لخلي ویلي چې د خبرو اترو په وخت د د په وینا د پشا گزار دی. دی وای چې کله هم د دوی خبرې اترې حل ته نږدې شي نو د نړیوالې ډلې او په خاص توګه د امریکې د خبرو اترو انداز سخت شي. ایران په تکرار سره ویلي دوی جوهري وسله نه جوړوي. امریکا، برتانیا، چین، فرانس، روس او جرمني د مالی بندیزونو ختمولو په بدل د ایران نه د جوهري پروګرام پر امنه مقصدونو لپاره د ساتلو ضمانتونه غواړي. د ایران روحانی مشر آیت الله علی خامنائی د امریکا د وسلوېخ سینیټرانو د خط په جواب کې ویلي چې دا د امریکایي سیاست ګډوډي ښایي. امریکایي سینیټرانو ایران ته خبرداري ورکړې چې د امریکې نوې صدر ایران سره لوزنامه ختمول شي او دا چې کانګرس هم په دې کې ځنې بدلون راوستي شي. خو تېر ورځ د امریکا خارجه سیکرټر جان کیری د سینیټ خارجه چارو کمیټې ته ویلي چې په دې خط ډېر حیرانه شوی او ریپبلیکن ګوند د غیر ذمہواره نه کار اخیسته دی. کله چې دا وایي کانګرس څه وخت هم د لوزنامې شرطونه بیا د سره لیکلی شي دا بیخي غلطه خبره ده. دوی سره د اختیار نشته چې د حکومتونو د مشرانو یا د انتظامیې ترمنځه لوزنامې شرطونه بیا ولیکي. خو د ریپبلیکن سینیټر جیمز چې په دې خط یې لاس لیک کړی د خط دفاع کړې ده او وایي چې څوک وایي چې مونږ خبر نه شو کولی دا بیخي غلطه خبره ده.
د امریکې میزوري ریاست فرګوسن ښار کې نن سهار وختي دوه پولیس وشتل شوي دي. دا په داسې حال چې د انصاف محکمې په خپل رپورټ کې د پولیس په محکمه د نسلي امتیاز سرونو پورې کول وروسته د ښار د پولیسو مشر څو ګنټې وړاندې استعفا ورکړې. دا پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې مظاهره چان د فرګوسن پولیس تانې مخې ته راغونډ شوي. یو پولیس په اوږه او دویم په مخ وشتل شوی دی. د سینټ لوئس کاونټي پولیسو مشر جان بلمار ویلي دا په دې وجه وشتل شوي چې دوی پولیس افسران وو او دا چې بشتون کې په مظاهره چانو کې دننه وو.
په سومالیا کې د الشباب وسلوالو د پخوانی سپیکر او اته نورو کسانو د وجلو ذمہواري قبوله کړې ده. دغه حمله د سومالیا په بایداو ښار کې د پارلیمان پخوانی سپیکر شریف حسن شیخ په کور شوی و چې پکې اته نور کسان هم وجلې شوي. یعنی شاهدین وایي حمله کوونکو لومړی د بارودو ډک موټر د دغه ودانې وړاندې والوزو او بیا یې ناتاره ډزې پیل کړې.
عراقي ځواکونو او ملیشیا د دولت اسلامي ترهګر ډلې نه د تکرید خار واپس اخیستلو لپاره خپلې خپې مضبوطې کړې دي. یاغي وسلوالو او بمونو خار ته په وړاندې تک په داسې حال په مزه کړی دی چې پوز او رضاکاران روان هفته د دولت اسلامي په مضبوط مرکز د دوه اړخونه حمله کوي. د حملو مشري کوونکي کمانډران وایي عملیات په سوچ سره په قلاره روان دي. په عملیاتو کې برخه اخیستونکي یو میجر جنرال ویلي دوی په یو ډیره نازکه جګړه کې بوختي.
په امریکا کې د خفیا ایجنسۍ دوه افسران په نشه کې د وایټ هاوس د جنگلې سره خپل موټر په جنگولو نیولې شوې دي. په دغه دوه افسرانو کې یو افسر د صدر براک اوباما د حفاظتي ګارد نائب دی چې ځایي پولیس او د خفیا ادارو چارواکي ترې پوښتنې کوي. په دغه دواړو افسرانو تور دی بیګای په یو دستوره کې نشه کړې وه او په واپسۍ کې خپل ګاډی د وایټ هاوس یا سپینې ماڼۍ د حفاظتي جنگلې سره وهلی وو.
د نړیوال مرستندویه ادارو یو تازه رپورټ وایي تیر کال د ملګرو ملتونو امنیتي شورا لخوا منظور کړل شوی دوه قراردادونه په شام کې د بشري حقونو وضع ښه کولو، د تشدد نه خلک بچ کولو او یا د ملک کړکېچ او سیاسي حل لابستو کې ناکامه شوی دي. په دغه قراردادونو کې په ټولو اړخونو غږ شوی چې د عامو خلکو حفاظت وکړي بغیر د کوم فرق وجنې ودروي او ضرورتمند خلکو ته د بشري امداد رسولو اجازه ورکړي.
او د بشری حقوقو د سار یو تنظیم وای په کمبوډیا کې د فیکټریانو د مزدورانو سره زیاتې کیږي او هغوی ته خپل پوره حق نه ورکول کیږي. د امریکای نیویارک ښار کې د بشری حقوقو د ډلې لخوا وړاندې شوی یو دستاویزي فلم کې خودلې کیږي په کمبوډیا کې د مزدورانو نه د خپل وخت نه زیات کار اخیسته کیږي او په هغه کې د حامله ښځو حقونه هم نه ورکول کیږي.
د میانمار د اطلاعاتو وزیر د طالب علمانو په مظاهره باندې د پولیسو چاپی دفاع کړی او ویلي پولیس په قانوني توګه د دې پابند وو چې احتجاج یې مات کړی دی. د مبوړي ویلي دغه پیښه به د ملک جمهوري اصلاحاتو په عمل کوم اثر ونه غورځوي.
د وایس اف امریکا ډی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمنو اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډی و ریډیو دی. زمونږ یو ساعت خبری خبرونه ته د واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نه نیخ پنیغه تاسو غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، په پاکستان کې په ترګری کې تورنو کسانو ته د مرګ د سزاګانو لړۍ یو واری بیا د یوې لنډې دمې وروسته پیل شوې ده. په دې ترس کې نن سهار وختي محمد صدیق نوم یو تن ته 500 سزا ورکړل شوې ده، چا باندې چې دا جرم ثابت شوی چې کال 2004 کې په یو سینما کې ناست درې کسان په ډزو باندې وجلی وو. په پاکستان کې د 500 په سزا د یوې مودې نه پابندي وه، خو په پېښور کې په آرمی پبلک سکول د طالبانو د خونړۍ حملې وروسته ولس د دې غوښتنه کړې وه چې په پاکستان کې چې څومره مجرمان دي چې هغه د 500 په سزاګانو کې ګیر دي او په هغوی د 500 د پاره په هغوی دا جرمونه ثابت شوي دي چې هغوی د 500 کړی شي، هغوی ته د سزاګانې ورکړی شي، ولې چې دې سره به ترګرۍ کې کمی راشي. خو په پاکستان کې د بشري حقوقو تنظیم او د ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې او هم د امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال تنظیم دغه سزاګانې غیر انساني بللې دي. د پاکستان داخله وزیر بیا وایي چې دغه سزاګانې په ملک کې د ترګرۍ د ختمون یوازنۍ لار ده. تفصیل په اورو دار شد حسین.
مقامی مطبوعات خبر ورکوي چې محمد صدیق د زیارت پر ورځ سحر وختي د ټوبه ټیکسینګ په جیل کې تی زندګړې شوې دي. محمد صدیق یو ریټایرډ پوځي وو او د په یو سینما کې د چوکیدارې فریضه تر سره کوله او په د باندې کال 2004 کې په یو مقامی سینما کې د سټیج د ډرامې دوران د ګډا په وخت د درې کسانو په ډزو د وجلو تور ثابت شوی وو. سرګند دی چې د پاکستان وفاقي حکومت دوه ورځې وړاندې ګرد هیواد کې په هر قسمه مقدمو کې د سزا یافته مجرمانو په 500 لګیدلې بندیز پور تکړې وو او د دینه مخ کې به صرف د ترهګرې په مقدمو کې ککړ مجرمانو ته 500 ورکړې کېدا. د پاکستان مرکزی حکومت تیر کال د دسمبر په 14 نیټه پیښور آرمی پبلک سکول باندې د ترهګرو په خونړي برید کې د یو نیم سل ماشومانو او استادانو د وژل کېدو د پیښې وروسته صرف د ترهګرو لپاره د 500 په سزا د کال 2008 راهیسې لګیدلې بندیز پور تکړې وو او د دغه فیصلې لاندې تر دې دما پوری 25 کسان تیزن دکړی شوی دی. د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا د 500 په سزا د بندیز په مکمل توګه د ختمېدو نه پس د ملک د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن تر څنګ نړیوالې رورولې هم د حکومت په دغه فیصله اندېښنې سرګند کړې دي. خو پرون د کورونو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان د حکومتي فیصلې دفاع کړې ده. دا او ویل دي چې دا د پاکستان کورنۍ معاملې ده. دا هم ویل چې د ترهګرۍ په مقدمو کې د تیزندې په سزا د بندیز پورته کېدو نه پس په نورو مقدمو کې په دغه سزا بندیز برقرار ساتل ممکن نه وو، ولې چې دغه امتیازي سلوک به د آئین او قانون په ضد یو عمل بلل کېدو. د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن 13 ورځ جاری کړی خپل یو بیان کې ویلي دي چې د پاکستان د حکومت لخوا په هر قسمه مقدمو کې د مرګ د سزا یافته مجرمانو د 500 په سزا د ملک ناقصه عدالتي نظام ته د پام ورکولو پرته بندیز پورته کول به صرف بدل اغستل ګڼل کېږي او دا به په انصاف بنی نوی. د بشری حقوقو د خپلواک تنظیمونو د شمار شمیرې مطابق دا وخت د پاکستان په مختلف جیلونو کې د 500 په سزا تورن د 8000 زیات کسان پراته دي، څوک چې په خپلو سزاګانو د عمل درآمد کېدو انتظار کوي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، دی ریډیو، اسلام آباد.
کو وایس اف امریکا دی ریډیو ته غږی. په پاکستان کې چې د یوې مودې راهسې په 500 باندې پابندي وه، هغه قانون ختم شوی دی او په پاکستان کې څومره خوښه اتزره د پانسي په کوټو کې چې کوم مجرمان بند دي چې په غوي د مرګ سزا غوي ته اورول شوې ده، دا غوي ته د پانسي د سزا ورکولو لړۍ پیل شوې ده. د بخښنې نړیوال تنظیم مو په پاکستان کې چې د بشري حقوقو کم تنظیم دی، نو هغوی وایي چې د مرګ سزاګانې ورکول دا یو غیر انساني عمل دی. په دې ترڅ کې زمونږ همکار رحمان بنیری د بشري حقوقو د یو غړي او پخوانی جج د پېښور های کورټ قاضي شیرمحمد، دغه جج چې کوم دی شیرمحمد خان لالا سره یو مرکه کړې ده. هغوی وایي چې انساني ژوند چې کوم دی دا یو ډیر قیمتي سیز دی او پکار نه ده چې انسانانو ته پانسیانی ورکړی شي، او د ترګرې د ختمولو لپاره نورې لارې چارې هم ډېرې دي. راځي چې دغه مرکه واورو.
زمونږ د بشري حقوقو کمیشن د عمل کا په ډېر بد نظر باندې ګوري، او دا چې د دې په فائدې په ځای تاوان ډېر زیات دی، ځکه چې کتاسو د دهشت جواب په دهشت ورکوي او دغه عوامل نه ګوري، نو نتیجې والے چې د دهشت سره دا به شدت اختیاري، لکه څنګه تاسو مثالونه وکتل چې تاسو دغه تیزندې ولا سزا چې دا کدا کار آمد وي او دې نه سود او فائدہ وي، نو په کار چې خودکش د ماکی نه کوي، او خدای زو چې کم سزا تور کول غواړي هغه هر څه ځاله په خپل ور کې خپل ځان ته قیمت دا دمره تاوان یې ست تور کوي چې داغه وزن او طول چې نه هغه ممکن نه دی. سړی وتلی نو زمونږ رائے دا چې دا ډېر یو پسماندا او دا ډېر یو جاهلانه فیصله ده، او په کار چې دا دی واپس.
شیر محمد خان صاحب، تاسو خو وایئ چې دا یو جاهلانه یا غلط فیصله ده او دې سره مسئلے نشي حل کېدی، خو په پاکستان کې مطبوعاتي رپورټونه یو نشریاتي ادارې خی چې اولس غواړي د دهشتګردۍ د خطرو سره مخ هیواد پاکستان کې دهشتګردو ته د تیزندې سزاګانې ورکړی شي، نو تاسو دغه غبرګون د اولسي غوښتنو پر ضد نه دی؟
ګوره جی، د اولس رائے چې دا هغه یو طرف ته ده، ځکه اولس چې دی نو هغه د ډېرو حقایقو نه خبر نه وي، هغه د ډېرو مسایلو نه، د ډېرو په دې کې د مستقبل د راتلو د خدشاتو نه نه پوهېږي. دې وجه نه په جمهوري نظام کې مطلب چې د اولس نمائندگان چې دي چې هغه په کار کې هغه فیصله وکړي، او هغه فیصله د دې له بحث مباحثې نه د ډیبیټ نه پس په کار کې هغه فیصله وکړي، د دې په منفی او مثبت اړخونو باندې بحث وکړي.
د دې مکمل حل پس کې ونه چې په پاکستان کې په مستقیل توګه باندې د تیزندې سزاګانې ودرول شي.
ګور جی، پاکستان کې په کار دا ده چې دې کم د تیرو یعنی تقریبا د 15 کالو نه دې چې کم سیاسي فیصلې کړې دي، او دې چې په خپل عمل باندې څومره دهشت دلته خور کړی دی، هغه ته وده ورکړی ده، هغه منظم کړی دي، هغه نه مدد چې وسایل ورکړي دي، نو هغه پالیسۍ په کار چې هغه واپس کی، او د خلکو په تعلیم باندې، د خلکو په روزګار باندې، د خلکو په وسایلو باندې مدد چې د قدرت ورکول مدد چې یو پالیسۍ خپل کی، ځکه چې ژوند ډېر قیمتي او ډېر خوږ شه دی، دا هیڅ حکم ځای کول نه غواړي. بل دا چې زمونږ وطن چې زمونږ د پښتنو روایت چې زمونږ دمر درانه روایت چې موږ نه چاته په ماشوم گزار کړی وي، نه په زنانه باندې چا گزار کړی وي، نه چاته چا په بوډا کمزوري سړي گزار کړی وي، دا دهشت او وحشت چې دا د حکومت د غلط پالیسو په نتیجه کې راغلی دی. په کار کې حکومت خپلې پالیسۍ جوړي، هغه بدلې کړي، او هغه مثبت طرف راوړي، ګاونډیانو سره دوستي وکړي، د هغوی سره کاروبار وکړي، د خپل خلکو د ترقۍ او د هغوی د پرمختګ لارې کړي، هغه ولته سزاګانې کړي، دا د اصلاح لار نه ده.
جی، ډیره مننه تاسو شیر محمد خان صاحب.
وایس اف امریکا دی ریډیو
استاسو پورټل نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
قدرمن اوریدن خدا وائس آف امریکہ دیور ریڈیو دے، پاکستان کی پا قبائلی سیموں کی که یو خوا ته د پاکستان په حکومت باندې دا نیوکې کیږي چې ولس ته خپل حقونه نه ورکوي، هلته د تعلیم کچه ډیره ټیټه ده، بدامنی ډیره زیاته ده، خو بیا په نړیواله ټولنه کې یو خاص کر امریکا په هغې باندې سختې اندېښنې ښودلی دي چې په قبایلي سیمو کې په سلګاو سکولونه وران پراته دي، په میلیونونو خلک د دغې سیمې نه په کډه تللي دي، او د ترګرۍ هغه چپې چې کمی دي هغه ورځ په ورځ په تیزېدو دي، او په دغه ترګرۍ کې په زرګاو خلک وجلی شوي او قبایلي مشران له منځه تللي دي. تفصیل پرې راکوي د ډیور رډیو خبریال ابراهیم شنواری.
د واشنگتن په ایڈوانس انټرنیشنل سټڈی سکول کې یو غونډې ته د وینا په مهال د امریکا حکومت د سیول سیکیورټي، جمهوریت او بشري حقوقو لپاره مرستیاله سیکرټرې میرمن سارا سیوال اویل چې د پاکستان په قبایلي علاقو کې لاګو کمزوري او ناخوښه نظام طالبانو او د هغې مرستیالانو ډلو له دغلته خپل عمل دخل زیاتولو کې ډېره مرسته ورکړې. هغې اویل چې په بیلابیلو قبایلي سیمو کې د تیرو دیارلس کالو راهیسې روانو پوځي عملیاتو باوجود په تندروي او ترهګرۍ کې اضافه راغلی. د میرمن سارا سیوال د وینا په حق له د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان کې چاپ شوې و خبر کې د دغې رتبه امریکایي چارواکي د خولې ویل شوي چې طالبانو د قبایلي ټولنې په بیلابیلو ډلو کې تقسیم کېدو او په ځایي نظام کې کمزورۍ نه خپل حق کې ګټې ترلاسه کړې او دغلته یې ځان له ډېر پلویان او مرستیالان پیدا کړي. د ډان ورځپاڼې د خبر له مخه د خپلې وینا په مهال هغې په ګوته کړه چې په یوه محکومه او زورول شوي چاپېریال کې تندروه ډلې د ځایي غیر قانوني او جرایم پیشه ډلو سره خپل غرض شریک کړي او دغه سیب د یوه کمزوري حکومتي نظام او ټولنیز ناانصافۍ له وجې دوی دغلته فعالیت عمومي. میرمن سارا سیوال گنی چې په تیرو دیارلسو کالونو کې وسلواله ډلو په خپلو جنگي طریقو کې هم ډیر بدلون راوستي چې له وجې اوس د نړۍ په بیلابیلو برخو کې لوی علاقې د دوی په قبضه کې راغلي. دلته په پاکستان کې د قبایلي چارو څیړنکاران هم د میرمن سارا سیوال د دغې دریځونو اندېښنو تایید کوي او وایي چې وسلواله ډلو ډیر په منظمه توګه قبایلي وګړو له ارزان او آسان انصاف ورکولو په نوم د خپلې خوښي او خپل مسلک شرعي نظام راوستو لپاره د سیمې هغه مشران په نخه کړه کوم بچ یا خو د قبایلي نظام لاندې د ځایي انتظامیې لخوا او یا په خپل ځایي وګړو د جرګو مرکو لپاره غوره کول. دغه څیړنکاران دا هم ګڼي چې د خپلې خوښې سخت دریزه شرعي تعلیمي نظام منځته راوړلو لپاره په سلګونو د جینکو او هلکانو تعلیمي ادارې هم تباه کړی شوې او د پردې په نوم د قبایلي ښځو آئینی او بشري حقوق هم سلب کړی شول. خود ډان ورځپاڼې د خبر لمخه میرمن سارا سیوال یای چې په دغه بدلو حالاتو کې د امریکا حکومت او د هغې اتحادیانو هم د تندروي په ضد پیل کړی شوې نړیواله مبارزه کې خپل ستراتیژي بدله کړې او هغې زیاته کړه چې د امریکا حکومت اوس خپل زیاته توجه خپل او د اتحادیانو استخباراتي، پوځي او د عامو وګړو توان زیاتولو ته ورکوي چې دغسې د ترهګرۍ ښکار سیمو کې د نن راپیښو خطرو مخه ونیوی شي. ابراهیم شنواری، وایس آف امریکا، ډیوا رادیو، خیبر ایجنسی.
در وایس آف امریکا ډیوا رادیو دے زو د پاکستان تر ټولو غټ اقتصادي ښار کراچۍ اڑخته چرته چې رینجرز عملیات کړی دي او د ایم کیو ایم مرکزی دفتر 90 باندې چاپه وهلې ده. اوویش د ایم کیو ایم مشکوک تنه نیول شوی دی. دغه کسان اوس رینجرز ته د اختنو پختنو لپاره د نوی ورځو لپاره ورکړل شوی دی. یو ریپورت په د کراچۍ نه زمونږ خبريال فضل عزیز راکوي.
د رینجرز واکونو په خواست عدالت و وشواړه کسان د تحفظ پاکستان قانون لاندې د نوی ورځو لپاره رینجرو ته حواله کړي چې پلټنې ته وکړی شي. بل لور ته د کراچۍ کور کمانډر لیفټیننټ جنرال نوید مختار د رینجرز واکونو د هډ کوارټر دوره کړي او د راپورونو تر مخه د رینجرز واکونو مشر بلال اکبر نوموړي ته تیر ورځ د ایم کیو ایم په مرکز د چاپې په اړه احوال تیر کړی دی او هغه وسلې ورته ښکاره کړی ده چې د رینجر چارواکو په وینا د 90 نه ترلاسه کړې وه. د رینجرو مشر کور کمانډر ته ویلی چې د چاپې په محل یې وویش داسې کسان نیولي چې د وړاندې نه پرې مقدمه درج وي او د نورو ټولو نیول شوو کسانو په اړه میډیا ته خبر نه دی ورکړی شوی. د راپورونو تر مخه کور کمانډر په دغه محل ویلی چې په ښار کې د ورانکارو په ضد عملیات دوامدار وساتل شي او په دغه لړ کې به چا سره رعایت نشي کولی. هلته بیا ایم کیو ایم ډله ادعا کوي چې تېر ورځ د رینجرو په چاپه کې د سلو نه زیات کسان نیول شوي دي. په دغه اړه د ایم کیو ایم ډلې د رابطه کمیټې غړي ګل فراز خټک ډیوه ریډیو سره خبرو کې ویل
هغه کې یو سل شپږ کسان رینجرز چې کوم دی هغه گرفتار هغه یعنی رینجر دلته نه گرفتار کړی دي. نن انټی ټیرریزم کوټ ته وو 27 کسان چې کوم ده وو 8 کسان چې کوم ده هغه رینجر طرف نه چې کوم ده هغه وړاندې کړی شو.
نو مبړې وای دوی با های کورټ تزي او 13 ورځ د رینجرو د چاپې په محل د وجل شوی غړي او نیول شو کسانو د پلټنو د پاره به د کمیشن جوړولو غوښتنه کوي چې د چاپې په محل د وجل شوی او نیول شو ټولو کسانو په اړه کرا تحقیقات وشي. ام کیو ایم ډلا تور پوری کوي چې د چاپې په محل د رینجرو په ډزو کې یې غړي وجل شوی دی. ولی رینجر د ام کیو ایم دغه تور ردوي. بل لورتا نن د ام کیو ایم وجل شوی غړی خاورو ته سپارل شوی او په دغه محل ټول خار خلاص وو. فضل عزیز، وایس اف امریکا، ډی ریډیو، کراچۍ.
من اوریدونکو وایس آف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی. نن په ګرد نړۍ کې د ګردې یا کډنیز نړیواله ورځ لمانځل کیږي. په دې لړ کې پاکستان کې په هسپتالونو کې دستوري هم شوی او د صحت ماهرین وایي چې په پاکستان کې هر کال د دې ناروغۍ د لاسه 50,000 نه زیات کسان مړه کیږي. د خیبر پښتونخوا ډاکټران وایي چې د خیبر پښتونخوا په هسپتالونو کې هر ورځ د سلو نه زیات کسان د خپل ګردو د صفایي یا ډایلیسس لپاره ورزی. راځي چې تفصیل په واورو د ډیور رادیو خبريال اسلام الدین ساجد دخلي.
پاکستان کې هم نن د دې ورځې په مناسبت سره مختلفو هسپتالونو کې دستوري شوې دي چې پکې ډاکټرانو د دې ورځې او ګردو ناروغتیا په هکله معلومات شریک کړلو. ډاکټران وایي چې پاکستان په ټوله نړۍ کې هغه هیوادونو کې شامل دي چېرته چې د ګردو ناروغتیا ډېره ده او دلته د شمیرو تر مخه هر کال 50,000 نه زیات تنان د ګردو ناروغتیا د لاسه مرګ سره مخ کیږي. ولې 2-3 کال وړاندې دا شمیره د 40,000 نه تر 15,000 پورې وه. د پېښور ګردو هسپتال یا کډنی سنټر یو مشر ډاکټر پروفیسر ډاکټر نعیم وایي چې خیبر پختونخوا کې هم دا مرض ډیر زیات دی او په زرګونو خلک د ناروغتیا کې اخته دي.
په خیبر پختونخوا کې دا ډیر زیات دی ځکه چې خلک پرهیز هم نه کوي او ډاکټران وته هم عمرین دا هغه باوجود هم پرهیز نه کوي او د خپل صحت خیال نه ساتي. څو خدای هغه غټه وجه غربت دی او ځین چې کم دی د تعلیم کمی دی. څو پر چې تا د مریضانو خبر او کړه نو مریضان په کډنی سنټر کې تقریبا روزانه 100 مریضان نه زیات وو ډایلیسس کې. دغه شان په خیبر هسپتال کې، دغه شان په لیټریټینګ هسپتال کې، دا د
په ټوله نړۍ کې د شمیرو تر مخه 250 تر 300 میلیونه پورې خلک هر کال د ګردو مرض کې اخته کیږي او د صحت پوهان وایي چې را روانو لس کالو کې دا شمیره 300 میلیونه خوشاته رسیدلی شي. د صحت پوهان وایي چې شوګر، بلډ پریشر او د وجود غټوالی هغه ناروغتیاګانې دي د کوم په وجه چې ګردې خرابېږي. پاکستان کې د وخت راپورونو تر مخه 13 میلیونه خلک د شوګر ناروغتیا کې اخته دي. ولې د بلډ پریشر ناروغ تنانو شمیره د دې نه هم زیاته ده. پروفیسر ډاکټر نعیم وای چې کچري خلک احتیاط نه کار اخلي او په وخت ډاکټرانو ته ځي نو د دې ناروغتیا نه بچ کېدل شي.
ګردو بيماري چې کم دي دا د ډیرو وجوهاتو نه کیږي خو د ټولو نه زیات چې کم دي میډیکل وجه کیږي. زیات تر شوګر بيماري دا او بلډ پريشر بيماري دا. موږ نه پکار دادي چې که فرض کړه چې شوګر بيماري وي چې هغه په وخت باندې ډاکټر ته ځان رسوي.
خیبر پښتونخوا کې حکومتي چارواکو د وینا تر مخه په ټولو غټو سرکاري هسپتالونو کې د ګردو ناروغ تنانو لپاره د ګردو او وینې سپاکولو ډایلیسس سہولتونه به پیسو ورکړي کیږي. ولی پروفیسر نعیم وای چې یوازې د دوی هسپتال ته هر ورځ 1500 خوشا مریضان راځي کوم چې یو غټ شمیره ده او دا شمیره خای چې خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې دا ناروغتیا زیاتوالي اړخته روانه ده. پاکستان کې څو کال وړاندې به د بهرني مالدار هیوادونو نه ګردو بدلولو لپاره خلک راتللو او دلته به په پیسو غریبانو خلکو نه ګردې اغستلې. ولی اوس حکومت یو قانون جوړ کړی دی کوم د لاندې چې ډاکټر د مریض نزدې خپلوانو یعنی مور، پلار، رور، خور، ښځه او یا 13 کالونه بره عمر بچینه د هغه پر رضا ګرده اغستلې او ناروغ تن ته یې لګولې شي. کچری بلچانه ډاکټر ګرده واغسته نو هغه د دغه قانون د لاندې 10 کاله جیل او 10 لکه روپۍ جرمانې سره مخ کېدلې شي. اسلام الدین ساجد، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
دربن اوریدن کو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غږی. زمنګا یو ساته خبری خبرونه یو برخه تاسو اوریدل. راتلونکي برخه کې هم یو شمیر مهم رپورټونه تاسو ته پاره لرو. تاسو ته دا وایو چې په پاکستان کې چې کوم افغان کډوال دي داغوی د اندراج عمل کم زیات اورسید او د نوی اندراج سر به داغوی په حیثیت کوم اثر پریوزی مطبوعاتو ته کتنه هم ز راتلونکو خبرونه برخه ده ترتزی مومن سره اوسه.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
در وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے او سیو دل بیا تا سوالان دکھو دو مهم خبرونو سر ٹکی.
په پاکستان کې نن یو بل مجرم ته تیزندۍ سزا ورکړل شوې ده. په روان کال کې په پاکستان کې د مرګ په سزا د بندیز ختمولو وروسته 25 کسان په دار خېجول شوي. د بشري حقوقو یو غړی او پخوانی جج شیر محمد خان وایي
زمونږ د بشری حقوقو کمیشن دې عمل کا ډیر بد نظر باندې ګوري او دا چې د دې په فائدې په ځای تاوان ډیر زیاتی.
د ایران روحانی مشر آیت الله علی خامنائی د تهران نیوکلیای پروگرام په سر ممکنه تلون په حق لا د او سلویخت امریکایي سنټرانو لخوا ایران ته لګلی خط باندې سختی نیوکی کړي. اخوا خارجه وزیر جان کیری وای د کانګرس سره دا اختیار نشته چې د انتظامیه لخوا کړي تلون په شرطونو کې بدلون وکړي.
When it says that Congress could actually modify the terms of an agreement at any time, that's flat wrong. They don't have the right to modify.
د امریکای میزوري ریاست فرګوسن خار کې نن سار وختي دوه پولیس والا په ډزو جوبل شوې دي. په دغه سیمه کې د نسلی امتیاز په تور د پولیسو مشر سو سات وړاندې استعفا هم ورکړې و. د فرګوسن خار ناظم یا میئر وای
It is the city council's goal to continue to be transparent as we strive to once again become a vibrant and diverse community.
او څوک چې د خبرونو تفصیل ته
پاکستان کې پترګری تورن کسانو تر مرګ سزاګانو په ورکولو کې دی ویلند د می ورستو نن یو بل تن محمد صدیق ته ځند کړی شوې ده. محمد صدیق په کال 2004 کې په یو سنېما کې په ناستو کسانو باندې ډزو کې درې کسان وجلی وو. نوموړي ته دغه سزا د ترګری په ضد یو عدالت ورکړی ده. نوموړی نن سار وختي د ټوبه ټیکسینګ په زندان کې په دار خېجول شوی. په پیښور کې په آرمی پبلک سکول د طالبانو د خونړۍ حملې وروسته په پاکستان کې د پانسیانو د سزا نه پابندي او چتېدو نه پس دا 15 مجرم دی چې پانسی کړی شوی دی. د ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او د بخښنې نړیوال تنظیم یا امنیسټي انټرنیشنل په پاکستان غږ کړی پانسیان دې بندې کړي. ولې داخله وزیر چودري نثار وایي دا د پاکستان داخله مسله ده. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن هم د پاکستان دغه فیصله غندلې ده.
پاکستانی چارواکي وایي نن سهار د بلوچستان ډیره بوکتی ضلع کې د لټون عملیاتو په وخت لږ تر لږه شپږ مشکوک توندلاري وژل شوي دي. د اف سي ویان ویلي امنیتي ځواکونو دغه عملیات ډیره بوکتی په درجان او رستم سیمو کې کړی دي. د مومول ویلي وژل شوي توندلاري په امنیتي ځواکونو باندې په هدفي حملو او په ضلع کې د ګیس په تنصیباتو باندې بریدونو کې ککړ وو.
په پیښور کې وسلوالو په ګوره قبرستان چیک پوسټ حمله کړې چې په نتیجه کې یو تن وژل شوی او اووه نور ژوبل دي. د پیښور د پولیسو یو مشر محمد عمر ویلي دي حمله کوونکی تن یې په موقع وژلی دی. مطبوعات وایي لشکر اسلام تندرو ډلې د دغې حملې پړه په غاړه اخیستې.
د امریکای میزوري ریاست فرګوسن خار کې نن سهار وختي دوه پولیس وشتل شوي دي. دا په داسې حال چې د انصاف محکمې په خپل رپورټ کې د پولیسو په محکمه د نسلي امتیاز تورونو پورې کول وروسته د خار د پولیسو مشر سو ګنټې وړاندې استعفا ورکړې.
د ایران روحانی مشر آیت الله خامنائی د وسلویخ امریکایي سنټرانو لخوا د ایران د جوهري پروګرام په اړه ایران ته په لیګلي خط سخت نیوکه کړې او ویل دي دغه خط نه معلوميږي د امریکای په سیاست کې سمره بي اتفاقي ده. د وسلویخ امریکایي سنټرانو یو ویډل ایران ته دا خبرداري ورکړې وو چې د امریکای راتلونکي صدر بعد د ایران سره د شپږ لوی طاقتونو لخوا شوی جوهري لوزنامه ختموي.
عراقي ځواکونو او ملیشا د دولت اسلامي ترهګر ډلې نه د تکرید خار واپس اخیستلو لپاره خپلې خپې مضبوطی کړې دي. یاغي وسلمالو او بمونو خار ته په وړاندې تک په داسې حال په مزه کړې دي چې پوس او رضاکاران روانه هفته د دولت اسلامي په مضبوط مرکزونو باندې د دوه اړخونو حمله کوي. د حملو مشر کوونکی کمانډران وای عملیات یې په سوچ سره په قلار روان دي.
په سومالیا کې د الشباب وسلوالې ډلې د پخوانی سپیکر او ته نورو کسانو د وجلو ذمہواری قبوله کړې ده. دغه حمله د سومالیا په بایداو ښار کې د پارلیمان پخوانی سپیکر شریف حسن شیخ پا پکور شوی وا چې پکې اته نور کسان هم وجلې شوی وو.
د نړیوال مرستندویا ادارو یو تازه رپورټ وایي تیر کال د ملګرو ملتونو امنیتي شورا لخوا منظور کړل شوی دوه قراردادونه په شام کې د بشري حقوقو وضع ښه کولو، د تشدد نه خلک بچ کولو او یا د ملک کړکیچ یو سیاسي حل راوستو کې ناکام شوی دي.
په امریکا کې د خفیه ایجنسۍ دوه افسران په نشه کې د وایټ هاوس د جنگلې سره خپل موټر په جنگولو نیولې شوې دي. په دغه دوه افسرانو کې یو افسر د صدر براک اوباما حفاظتي ګارد نائب هم دی چې ځایي پولیس او د خفیه ادارو چارواکي ترې اختنې پوښتنې کوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمنو اوریدونکو، وایس آف امریکا ډیوا ریډیو ته غوږ نیسئ. زمونږ یو ساعته خبری خپرونه د واشنگتن ډی سي د سټوډیوز نه نیغ په نیغه جاری ده. ستاسو پام راګرځو مطبوعاتي کتنې ته. د نن ورځې په اخبارونو کې د سیمې او نړۍ په اخلاق کم مهم خبرونه چاپ شوي دي. کتنه ورته کړې ده زمونږ همکار مختار خلیل.
د سلامتی کونسل نه بهر د یو لوی طاقت جرمنی په شمول د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل د پنځو لویو طاقتونو امریکې، روس، چین، برتانیې، فرانس او د ایران ترمنځ د ایران په لانجمن اټومي پروګرام د راپور ته مسلې د اوارولو لپاره کیدونکې خبرې اترې یوې لوزنامې کې دوه ته ډېر نږدې شوې دي. خو په تیر ورځو کې د اسرائیل د وزیر اعظم نتنیاهو د امریکای کانګرس ته ایران سره د لویو طاقتونو او خصوصا امریکای سره د اټومي لوزنامې کې دوه خلاف لوی فریاد وکړ. د اسرائیل د وزیر اعظم نتنیاهو د امریکای کانګرس ته د خطاب وروسته د امریکای د ریپبلیکن پارټۍ او سلویختو سېنټرانو ایران ته لیږلی یو چټای کې ایران ته خبرداري ورکړې ده کده امریکای حکومت ورسره په اټومي پروګرام سلوزنامه او هم کې خو چې کانګرسي منځوري نیوي ورکړي دا به د هیڅ حیثیت لوزنامه نیوي. نن د امریکای مشهور اخبار لاس انجلس ټایمز په دې موضوع خپل یو تفصیلي اداریه لیکلی ده. د اداریې په شروع کې لیکلی شوې دي چې د ریپبلیکن پارټۍ او سلویختو سېنټرانو ایران ته د خبرداري په یو چټای لیکلو دوی د اټومي پروګرام په سر د سلوزنامې د مخالفت کولو نه یو قدم وړاندې په دې معامله کې د مداخلت کولو اقدام کړی دی. تر دې وخت خو دا صرف یو خبر و چې د امریکې په کانګرس کې ډېر ریپبلیکن غړي ایران او د دنیا د شپږو طاقتونو ترمنځ د ایران په لانجمن اټومي پروګرام د سممکنه روغې په مخالفت کې راپورته شوي دي. د دوی دا مخالفت تیره هفته هغه وخت نور زیات واضح شو کله چې دوی د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو ته د امریکای کانګرس ته په دې موضوع د شکایتي تقریر کولو دپاره کانګرس ته د راتلو په موقع د هغه تود هرکلی وکړو. خو کله چې دې سېنټرانو په روانه هفته کې د اسلامي جمهوریت ایران مشرانو ته یو پرانستی چټای کې دا خبرداري ولېګلو چې د اوباما حکومت لخوا ایران سره شوی لوزنامه و د امریکای د مستقبل صدران د کانګرس د منظورین بغیر نه تسلیمي، نو د ریپبلیکن ډلې د وو سلویختو سېنټرانو دې حرکت اوس د اصولي مخالفت په دې یقینا چې په دې معاملې کې د نیغ په نیغه مداخلت شکل اختیار کړی دی. د دې چټای مضمون د ارکانساس ریاست نه راغلی سېنېټر ټام کارټن لیکلی دی او د دې شروع ایرانی مشرانو ته به مخاطب کولو دې سپکو الفاظو نه شوې ده چې تاسو ته به شاید چې زموږ د آئینی نظام پوره علم نه وي، ځکه چې تر څو پورې یوه لوزنامه د امریکای کانګرس تصدیق کړي نه وي نو موږ به دا صرف د صدر اوباما او د آیت الله خامنائی ترمن د یو لوزنامه تصور کو چې د مستقبل امریکایي صدرې به یک جنبش قلم ختمولی شي. لاس انجلس ټایمز خپل اداریه کې زیاتی چې د چټای دا الفاظ به شک چې صحیح دي چې د یو لوزنامې د قانوني حیثیت د پاره د کانګرس منځوري لازمی ده، خو په چټای کې د کانګرس د منځوري نه بغیر د صدرانو ترمنځ د شوو لوزنامو اهمیت او عمر د مبالغې تر حد پورې کمتر بیان کړی شوی دی. د مثال په توګه په ایران د بندیزونو لګولو د پاره د اوباما د حکومت په دوران کې صلاح یو کړی شوی ده او دا به یقینا چې د اوباما نه سراتلونکو صدران هم جاری ساتي. لاس انجلس ټایمز خپل اداریه په دې الفاظو ختمي چې خارجي ملکونو سره خبرې اترې کول د صدر کار دی او د صدر په دې ذمہوار حیثیت کې د ریپبلیکن سېنټرانو مداخلت یقینا یو نامناسبه حرکت دی. د ریپبلیکن سینیټرانو لخوا د ایران قیادت ته د لیګلی چټۍ د ټولو نه قابل اعتراض اړخ دا دی چې په دې چټۍ لیکلو ریپبلیکن سینیټران هم د ایران هغو سخت دریځ د خلکو سره سم په قطار کې ادریدل څوک چې د ایران حکومت امریکې سره لوزنامې ته پرېښودل نه غواړي. بله دا چې په دې چټۍ به د ایران کار هم آسان شي او ایران به اوس ډیر په ساده ټکو کې امریکا باندې د روغې نه د تښتېدو الزام لګی.
در وایس اف امریکا ډی ریډیو دې زمونږ دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پرې غباندی اوري. د پاکستان حکومت فیصله کړې ده چې په ملک کې په غیر قانوني توګه باندې کم افغان کډوال وسیږي هغوی تبه هم رجستریشن ورکوي، خو د دې حیثیت به د افغان کډوالو په رنګ نوي او هغه شان سهولتونه یا هغوی ته چې کم رایټس یا اسانتیاوې ترلاسه دي هغه به دوی ته نوي ترلاسه. په دې حق باندې یو رپورت د اسلام آباد نه زمونږ خبريال پیر بلا چارا کوي.
د افغان کډوالو د مستقبل په اړه تیر ورځ اسلام آباد کې د پاکستان، افغانستان او ملګرو ملتونو درې پریزه مذاکراتو په اختتام باندې د پاکستان د سرحدي چارو وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ یو خبری غونډه ته ویلي دي چې حکومت په ملک کې په غیر قانوني توګه میشته ټول افغانانو د رجستر کولو فیصله کړې ده او د په خبره دی عمل سره به دغه افغانانو ته پاکستان کې د اوسېدو قانوني اجازت ملاو شي. یو خوا کې حکومت د غیر رجسټرډ کډوالو د رجستریشن عمل شروع کولو پریکړه کړې ده، نو ورسره حکومت دا هم پډاګه کوي چې نوی رجسٹر کیدونکو افغانانو ته به د مهاجرو درجه نه ورکول کیږي. د پاکستان د افغان مهاجرینو کمشنریټ مشر ډاکټر عمران زیب ویلی دی چې د رجسٹریشن عمل به د دوی اداره او د شناختی کارت اداره نادرا په شریکه کوي او د به خبره دا عمل به سلورو میاشتو په میاد کې سر ته رسول شي. ډیو ریډیو سره خبرو کې عمران زیب وایي چې یو رجسٹرډ کډوال ته د مهاجرو د حقوقو ترڅنګ دا سہولت هم حاصلوي چې د رضاکارانه پروګرام لاندې خپل هیواد ته ستنېدو په موقع دوی ته نقد امداد او نور امدادي سامان ورکول کیږي. خود ویل چې نوې رجسٹر کیدونکو افغانانو ته به دغه حقوق نه ورکول کیږي.
دا په مهاجرینو په زمره کې راځي او یو ان اس سی آر د لاندې موږ د سره کار کوو. دا چې کوم اوس ان رجسٹرډ خلک به ډاکومېنټ کیږي، دا به مایګرنټس دي، دا به مهاجرین نه دي. دا دلته پاکستان کې کدی ژوند کول غواړي نو به ریګولیټ کیږي. ټول کې لوی شي خدا نه چې ری انټیګریشن اسسټنس دې خپل وطن ته واپس زی.
ډاکټر عمران زیاته کړه چې د رجسٹریشن عمل په مکملېدو باندې به د پاکستان حکومت افغان دولت ته خواست کوي چې نوې رجسٹر شوی افغانانو ته پاسپورتونه او نور ضروری اسناد جاری کړي او بیا به د پاکستان د حکومت فیصله کوي چې د کومو تنانو ته پاکستان کې د اوسېدو لپاره ویزې جاری کړي او باقی پاتې به افغانستان ته واپس لیږل شي. سرګند دی وی چې پاکستان کې د رجسٹرډ افغان کډوالو شمیره تر 1400 پورې ده او د حکومت لخوا دغه رجسٹرډ کډوالو ته جاری کړي شوی مهاجر کارډ نو میاد د روان کال په اخرنۍ ورځ باندې ختميږي. د پاکستان حکومت ملک کې مشته د غیر رجسٹرډ افغان کډوالو شمیره د 1300 نه زیاته خایي. د غیر رجسٹرډ افغانانو په حق له د پاکستان حکومت نوې پالیسۍ سره دا سوالونه راوچتيږي چې حکومت ولې دغه افغانانو ته د کډوالو درجه نه ورکوي او دا چې د حکومتي پالیسۍ په شابه باندې سم مقاصد کې دي شي. دغه پښتنو ته په جواب کې لیاقت بنوري اډوکیټ چې د یو غیر سرکاري ادارې مشر دی او ادارې پاکستان کې مشت افغان کډوالو د قانوني فوز او دوی تراپیخ شخړو حواری لپاره کار کوي، دی وای چې نه یوازې پاکستان بلکې نړیوال ورولي هم دا نه غواړي چې غیر رجسٹرډ افغانانو ته د مهاجرو درجه ملاو شي.
رجسٹریشن دادا جدا بوتر سمال اماونت کې بو شي او د خلک بو نت کې پورا شي نو دا د څه لپاره هم صحیح هغه ته دی.
لیاقت بنوری زیاته کړه چې نوی رجسٹرډ کیدونکو افغانانو ته به یو غټه فائده صرف دا وی چې دوی ته په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اجازه ملاو شي او دوی به د پولیس د زورولو نه خلاص شي. واضح دی وی چې پاکستان کې د مخکې نه رجسٹرډ افغان کډوال چې د مهاجرو کارت لري نه یوازې پاکستان کې جون تیرول شي بلکې دوی ته د روزګار او کاروبار کولو هم اجازه ده. پاکستان د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د حقوق او تحفظ سره تړلې کنوینشن نه لاسلیک کړي او قانوني ماهرین وایي چې دغه اساس باندې پاکستان په قانوني توګه پابند نه دي چې خپل هیواد ته راغلی یو افغان یا د بل یو هیواد تن ته د مهاجرو درجه او حقوق ورکړي. د پاکستان د ریس دي چې دوی د تیرو درې لسیزو راهیسې خپل ملک میشته د لکونو په شمیره کې افغان کډوالو ته په انساني بنیادونو د مهاجر درجه ورکړې ده. پیرو ولایت شاه وایس آف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمګدا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خبري غبانی اوري. د پاکستان پیپلز ګوند مرکزی مشر میار زار بانی نن د سنټ د چیرمن په حیث سوګن پورته کړل دي. نو موړه نن د کوم مخالفت په غیر حکومتي او اپوزیشن غړو په متفقه توګه د سنټ چیرمن ټاکل دي. د دې ترڅنګ د جمعیت العلماء اسلام فی الرحمن ډلې سره تعلق لرون کې مولانا عبدالغفور حیدری د سنټ ډیپټی چیرمن ټاکل شوی دي. رپورټ په اسلام آباد نه زمګا خبریاله رابعه پیر راکوي.
د سینټ د ټاکنو پس د پیپلز ګوند رضا ربانی د سینټ چیرمن او د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې عبدالغفور حیدری د ډیپټی چیرمن د چوکۍ لپاره وټاکل سو. د پیپلز ګوند رضا ربانی د وړاندې څخه د حکومت او د مخالفو ګوندونو له اړخه بغیر د څه مقابلې ټاکل سوی وو. د دوی د سوګند دستوره په ایوانې بالا کې وسوه چې د صدر ممنون حسین په هیواد کې د غیر موجودګۍ له سببه د دوی نماینده او د خزانه وزیر اسحاق ډار واخستو.
میں میاں رضا ربانی صدقے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا.
صدر ممنون حسین دا وقت تا آذربائیجان پا سفر دیم چله وجه د سینټ د چیرمن د سوګند پورته کول سمدستی پس رضا ربانی قائم مقام صدر هم جوړ سو. ورسته د ایوان سره د وینا په محل رضا ربانی ویل
د پارلیمنت اف پاکستان از پاسینګ ثرو ټربولنت واټر د کانسټیټیوشن اف پاکستان از پاسینګ ثرو ا فیز ویر اٹ نیډز ٹو بی گائیډڈ ویر اٹ نیډز ٹو بی پروٹیکٹڈ اور میری حد تل امکان یہ کوشش ہوگی کہ اس ہاؤس کے کسٹوڈین کی حیثیت سے میں پارلیمان کو مضبوط کروں.
د پاکستان پارلیمان او آئین د سخت وخت څخه تیریږي چرته چې پکار دي چې رهنمایي حفاظت او دفاع وکړي سي. د دې فرض دي چې پارلیماني روایتو ته وده ورکړي او د پارلیمان د بلدستي حفاظت وکړي. دوی د قومي اسمبلی د سپیکر څخه خواسته کړو چې هر کله په ګډه پارلیمان اړخ ته راتلونکي د یلغار مقابله وکړي. خو بل اړخ ته د ډیپټي چیرمن پر چوکۍ د حکومت او د سمو مخالفو ګوندونو له اړخه د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې غفور حیدری او د تحریک انصاف د شبلی فراز ترمن مقابلہ وسوا.
اکارڈنگلی ایز جناب مولانا عبدالغفور حیدری صاحب ہیز سیکیورڈ 74 آؤٹ آف 90 ویلڈ ووٹس آئی ایم دیئر فور پلیز ٹو اناؤنس دیٹ مسٹر مولانا عبدالغفور حیدری سٹینڈ الیکٹڈ ایز ڈیپٹی چیئرمین سینٹ.
د دې څخه وړاندې د روانې میاشتې په 15 نیټه ټاکل شوی د 250 سیټونو څخه د قبایلي سیمو د څلور چوکیو نه علاوه پر نورو چوکیو نو سېنټرو خپل د چوکۍ سوګند پورته کړو. سرګند دی چې د پاکستان د ایوانې بالا یعنی د سېنټ یو سل څلور چوکۍ دي چې پر نیمو یعنی پر 250 چوکیو د هر درې کال پس ټاکنې کیږي. خو دې ځل د قبایلي سیمو پر څلور چوکیو د صدارتي اډینس له وجې ټاکنې ونه شوې. دغه صدارتي اډینس د سینټ ته ټاکنو څخه یو شپه وړاندې د قبایلي سیمو لپاره د سینټ ته ټاکنې په طریقه کار کې د بدلون راوستلو لپاره د وزیر اعظم په سلا جاری کړی شوی و. د دغه بدلون تر مخه د قبایلي سیمو د قومي اسمبلی هر غړی به د څلور په بدل کې یوازې یو ووټ استعمالوي. د دغه صدارتي اډینس په ضد مخالفو ګوندونو او د قبایلي سیمو د قومي اسمبلی غړو خورا احتجاج کړی و چې له وجې الیکشن کمیشن د قبایلي سیمو سینټ پر چوکۍ ټاکلې ځنډولې وي. د دغه ټاکنو لپاره اوس نو شیڈیول جاری کړی سی. رابعه پیر وایس اف امریکا ڈی و ریڈیو اسلام آباد.
اوریدونکو وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے زمنگا خبریال اورنگزیب خان رپورٹ را کئی چی پ د پنجاب حکومت د یو سل او لس هغه مطلوب یا هغه دشت ترهګرو یو لس جاری کړی دی چې کم د ټولو نه خطرناک ترهګر ګڼل کیږي او په هغه باندې یو شمیر په عدالتونو کې د هغوی پر ضد باندې کیسونه دي یا مقدمې دي. د دغه کې د څومره تعلق د کم کم تنظیم سره دی دا ټول تفصیل راکړي د ډیو ریډیو خبریال اورنگزیب خان.
د یو سلسو ترهګرو د فیرس کې د شپږ درشتو تعلق کلدم تیری کې طالبان سره، د درشتو کلدم سپای محمد سره، اته ویش کلدم لشکري جنگوي، ویشت تحریک جعفری پاکستان اتا القاعدہ او سوالس مختلف و تنظیمون سره تعلق ساتی چپکی سپاہ صحابہ او جیش محمد هم شامل دی دغشان سوالس ترخگرو پا حق لدا تفصیل نشتا چه دوی کم تنظیمون سره تعلق ساتی پاکستان کے تندرا و تنظیمون لخوا اکثر شیعہ مسلمانان پا نخکی گی خو پنجاب حکومت نا جاری شوی دی فیرس کے دا شیعہ مسلمانانو دو تنظیمون هم شامل کری شوی دی لشکر جنگوی سپاہ صحابہ جیش محمد او سپاہ محمد او تحریک جعفری پاکستان په حق له مدواتی رپورټونه وی چې د دې مرکزونه په پنجاب صوبه کې دي په دې فیرس کې دا غتنانو نامې شامل نه دي کوم چې بیرون هیوادونو خصوصا هند کې د ترخګره پیښو په تور دي خصوصا حافظ سعید او د دوی تنظیم جماعت الدعوه سره تړلې نور خلک د فیرس کې په اړومبي نمبر اخر ترخګر ساتل شوی دي څوک چې فرقایست تشدد نه علاوه ځنوژن کې بریدونو کې هم ککړ پاتې شوی دي خصوصي توګه په خوانی صدر پرویز مشرف وزیر اعظم شوکت عزیز او دغه شان استخباراتي دارو باندې بریدونو کې په دې فیرس کې ټولو نه زیات انعام سپاه محمد سره تعلق ساتونکې یو ترخګر متیو رحمان باندې خودل شوی دي چې 1 کروڑ روپۍ دي او متیو رحمان شوکت عزیز او کراچی سیول لائنز بمی 14 کې ککړ وو د پاکستان باقی برخونه پنجاب صوبه داسې ده چې لګ ډیره د ترخګرې نه بچ پاتې شوې ده او د صوبې حفاظت لپاره صوبایي حکومت نه علاوه مرکز هم زیاته توجه ورکوي په دې حق له څېړنکار بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر وای
کی نتایج په عملی اقداماتو کې په کې پی کې زیات دي او په پنجاب کې کم دي دا غینه د معلوماتي چې یا خو چې کوم دغه دي معلومات دي استخباراتی آغا سو زید صحیح نوی یا کے دیشی چھ سلیک آؤٹ کی گی یا بلا خبر ادے کی گی چھ صرف آپریشن نہ کی گی نیوا کی پکی نہ کی گی او بل طرف تدادی چھ کے دیشی مطلب دا دے چھ دوی دومرا اڑان دے یا وہ آغا سو تو پیر بہادف نہ دی سومرا چھپ پختونخوا کی دی لیکن بل طرف ته چوغوري چا یا د لیستونه جاری کول یا په مدرسو باندې قدان لګول نو هغه ځدوی خبره پنجاب لوی صوبه دا هغه زید تي او پاغي کې صرف لیستونه جاری کول یا دغه کول هغه یو بیل خبره لیکن بل طرف ته چې دا دغه ته وګورین نو د مرکزی حکومت باندې یا دغوی په لوی غړو باندې دا هم دغه لګي تحفظات هم دی او تورونه پی هم لگی چیر د دوی سن سو لارا چارا داسی گندونو یا داسی ڈلو سرشتره نو زدا نکڑم چیر گینه یا پا کی پی کی اقدامات کم دی یا پا پنجاب کی زید تی
دی فیرست نیلاوه پنجاب صوبه که داس تنظیمون پا خکارا مرکزون لری چکلدم گرزول شوی دی قوم بصرین وای چې دا تنظیمونه اکثر له انتخاباتو په وخت د واکمن مسلم لیگ مرسته کوي ځکه د مسلم لیگ په حکومت کې دوی سره زیاته سختی نه کیږي اورنګزیب خان وایس اف امریکا ریور ریډیو اسلام آباد
در وایس اف امریکا ریور ریډیو دی امریکی مزوری ریاست فرگوسن خار کې نن سحر وختي دوا پولیس په ډزو وشتل شوې دي دا په داسې حال چې د انصاف محکمې په خپل رپورت کې د پولیس په محکمه د نسلي امتیاز تورونو پورې کول ورستو د خار د پولیسو مشر سو ګنټې وړاندې استعفا ورکړي رپورت په د وایس اف امریکا تاسو ته زمونږ همکار شوبزاده وړاندې کوي
د امریکا میزوری ایالت په فرګسن خار کې سهار وختي دو پولیس والا په هغه محل په ډزو وشتل شوی کله چې د امریکا دفاع محکمې لخوا خپور شوی رپورت ورستو د دغه خار د پولیسو مشر د خپل څوکۍ نه استعفا ورکړه دغه پیښه په داسې محل مخې ته راغله چې تیره شپه ناوخته ګنج مې مظاهرچیانو د فرګسن خار د پولیس سټېشن بهر راغونډ شوي او دغه مظاهره بیا په ختمېدو وه چې ځینو مظاهرچیانو د ډزو ورستو منډې شروع کړې په وشتل شوي پولیس افسرانو کې یو د سینټ لوئس کاونټي پولیس یو غړی په اوګا او دویم پولیس افسر چې تعلق یې د یو نږدې کلی ویبستر ګرووی سره وو هغه په مخ وشتل شوی د سینټ لوئس کاونټي پولیس مشر جون بیلمر ویلی که څه هم پولیس افسران په هوش کې دي خو ډیر جوبل شوی دي
regarding the amount of gunfire that we have experienced up there
د پولیسو د مشر په وینا په دوی دزې زکه شوې دي چې دوی پولیس والو او زیاته کړې ده چې دزې کوونکې په مظاهرچیانو کې بیا پټ شوې دي خو ځنې ځای خلکو بیا ویلي چې دزې د مظاهرچیانو د ذهنه لږ اخوا د یو چت ځینې شوې دي د دغو ډزو وروستو بیا دغلته ګڼ شمېر پولیس پر ځای شوي وو د فرګسن خار د پولیسو مشر تھامس جیکسن تیر ورځ د خپل څوکۍ نه استعفا ورکړی ده. د پولیسو مشر دغه استعفا د سپین پوستکي پولیس افسر ډیرن ویلسن لخوا د یو بې وسلې تور پوستکي افریقایي امریکایي شپږ میاشتې وړاندې د وجنې وروستو ورکړی ده. په اگست کې د دغه پیښې وروستو بیا د فرګسن خار په پولیسو د نسل په بنیاد د بدسلوکۍ شکایتونه سیوا شوي او مظاهرچیانو بیا د جیکسن د استعفا غوښتنه کوله. د امریکا د انصاف محکمې لخوا شویو پلټنو کې بیا د فرګسن پولیسو محکمه باندې د دغه خار تور پوستکو کسانو پر ضد د بدسلوکۍ په سر نیوکې شوې دي چې دوی بیا بیا تور پوستکي افریقایي امریکایان نیسي، جرمانه کوي او زیاتې ورسره کیږي. دغه رپورټ کې ویل شوی دي چې د خار پولیسو خپل عدالت د پیسو جوړولو یو دفتر جوړ کړو. د امریکا د انصاف محکمې د دغه پلټنو وروستو جیکسن د فرګوسن پولیس محکمې شپږم افسر وو چې استعفا یې ورکړې ده. د هغې نه وړاندې د خار د میونسپل کمیټې مینیجر، یو میونسپل جج، د عدالت یو کلرک او دوه پولیس افسران د خپلو څوکو نه لری کړی شوي وو. د رایټرز خبري ادارې تر مخه د فرګوسن خاروال نووي تری تیر ورځ ویلي وو چې د خار انتظامیه د دغه پولیس افسر سره یو قرارداد ته رسیدلی چې تر مخه به یې هغه ته د یو کال تنخواه چې شپږ نوي زره ډالره جوړیږي ورکوي او په بدل کې به هغه د مارچ په 19 نیټه استعفا ورکوي. فرګوسن خارګوټی چې د سینټ لوئس کاونټي برخه ده اوس هم د اګست په میاشت کې شوې د ډزو پیښې د زور نه دوته. د سپین پوستکي پولیس افسر ډیرن ویلسن لخوا د یو تور پوستکي بے وسلے حلق مائیکل براؤن د مرگ روستو د غلط سخت مظاہرے پیل شوی وی او پا امریکا کے د تور پوستکو سرا د پولیسو د بدسلوکی پسار بحث هم روان شوی دے.
اوز غوق شہداری تا چی دا واشنگٹن نظر سرگندوی
پا سویلی سوڈان کے د تیر یو کال راسی د انخطی جنگ د ختمولو پا غرض کی دن کے امن خبر اتری بے دس لوزنامی بیا ختمی شوی دی. د امن د خبرو اترو تازه ترین مرحله د ترقی په باب لا د سیمې د حکومتونو ترمنځ د اختیاراتي اتحاد یا د آی جی ای ډی په منځګړتیا کې اديس ابابا کې شوې دي. وایي چې دغه خبرې اترې د اختیاراتو په ویشلو، په حکمرانۍ او په حفاظتي بندوبسونو د سلا نه راتلو له سببه تالا ترغه شوې دي. په خبرو اترو کې ناست فریقین د ممکنه اقتصادي بندیزونو او د خبرو اترو په ټپه د ادریدو د خطرو باوجود د سیاسي او فرقیزو اختلافاتو او جګړو په ختمولو کې پاتې راغلي دي. د کومو د لاسه چې تر اوسه پورې لس زره کسانو خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. امریکا د ډیرو کلونو راسې د سویلي سوډان خلکو له د خپل سباوون په خپله د فیصله کولو د حق ورکېدو په سیمه کې د محکمتیا راوستو او د ترقۍ په لار د روانولو دپاره هلې ځلې کوي. مونږ د خلکو د پیدا کرده دې مسلو اوارولو دپاره د سیاسي قیادت او بصیرت د نشټوالي غندنه کوو، ځکه چې دې مسلو په تیرو 15 میاشتو کې لوی مالی او جاني نقصان کړی دی. د سویلي سوډان د غنو دوستانو او اتحادي ملکونو په شمول امریکا هم آی جی ای ډی سره د دې نامناسبه قضیه د ختمولو دپاره په کیدونکو کوششونو کې نږدې خپل کار جاری ساتلی دی. په سویلي سوډان کې په انسانانو راغلی آفت هغه شان پروت دی. د دې د لاسه د 100,000 نه زیات خلک بې کوره شوي دي او دا وخت د دنیا په دغه سیمه کې د خوراک د تحفظ ډیره سنگینه مسله پیښه شوې ده. د دې تنازع د لاسه ګرد سیمه اقتصادي، حفاظتي او انساني مسلو سره مخ ده. دغلته د نور جنگ هیڅ سبب او جواز نشته. مونږ به فسادیانو او د امن تالا ترغه کوونکو ته د سزا ورکېدو عمل یقیني کوو. ملګری ملتونه به ډیر زر د سیمې د حالاتو جاج اخلي، ځکه چې په دې باب له 13 سلامتی کونسل کې په یو اتفاق منظور کړی شوی 2206 قرارداد کې واضح ذکر شوی دی. مونږ په دې باب له د وړاندې څخه قدم پورته کولو د پاره نړیوال ګوند ته سترګې نیولې دي. امریکا او اتحادیانې د دې لانجې د غوصولو د پاره د کیدونکو کوششونو پوره پوره مرسته کوي او په دې لوري د وړاندې پرمختګ کېدو د پاره به آی جی ای ڈی، افریقن یونین او نورو نړیوالو ملګرو ملکونو سره پوره پوره لاسګیرنه کوي. مونږ له په یو اواز په صفاټکو کې د خپل دې پوخ نیت څرګندونه په کار ده چې د سویلي سوډان خلکو سره به د دې ناروا جنگ په ختمولو کې هر قسمه لاس امداد کوو.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای، واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس ای، تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
میرمنو غږ
زه تعلیم حاصل کوم، زما مقصد دا دی چې زه د انسانانو خدمت وکم.
ملالا یوسفزۍ د علم رڼا غواړي.
ډېری نورې ښځې او جنکې هم علم، روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډېری ښځې په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیری لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروګرام اوریدل مه هیروي.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.